السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه په بخښنې سره نن یک شنبه د حمل یاوري څلورویشتمه او د اپریل 13 نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږکال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار له نږدې کتلی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلی د دغه لارې په جوړېدو باندې افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر دی او پلاوی په مشرۍ فرا ولایت تللی وو او هلته د طالبانو له والی سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتین تا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویان دی تمی بروس ویلي و چې افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسیږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ ناوخته یو اعلامیه خپره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداري ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداري پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکه ټینګ کړه. د فرانس پریس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزه د خانیونو سو شو خاص مول لزګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپل مینه تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطینی ډلې حماس د لمنځوړلو او د هغوی له منګولو د ټولو اسرائیلي برمته شو د خلاصونو غوښتنه کړي. اسرائیل دغه خبرداري داسې وخت ورکوي چې حماس وسلواله ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او موندلی شئ. په پاکستان کې یو شمیر فعال افغان میرمنې وایي افغانستان ته په ستنولو یې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي.
د مدت یک و نیم سالی که اینجا مادیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیدم.
خود یک و نیم کال که مو چه هر چیری ایمیلو نوسته ولکم جواب مو ترلاسه نکرد. سال پاکستان پرته بل ځای نلرم.
پاکستان کې میشت هغه کسان هم ورته اندېښنه لري چې امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړي.
هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې لري جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي.
ایران او امریکا د اټومي پروګرام په اړه لمړی پړاو خبرې پای ته رسولي او د دویم پړاو لپاره یې نیټه مشخصه کړي. او د خوست په تڼیو کې سږ کال د بادامو باغونه زیات شول.
یوه غریزه لکه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه. سږ کال بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی دغه غوښتنه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په ګډون د پاکستانی چارواکو سره په یو رسمي غونډه کې مطرح کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستانی چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یې پنځه مادیز تګلاره وړاندې کړې. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې یو شمېر میشتې معترضې ښځې وایي چې که افغانستان ته بیرته ستنی شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمېر میشتې افغان معترضې مېرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي.
ای حکم که بر ما داده مثل یک حکم مرگ است. وقتی ما از پاکستان دیپورتان با وجودی که افغانم تنانسم دو دانه تپر پرترک دارم.
شاید آن نظام یو لحق و خزینه معترض ده چه پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمانه دو او پر خزینه معترض ده فشارون و لزیاتی دو روسته دغه هیواد پری خود او پاکستان ده پناه یورده. ده آزادی راژیو سر خبرو که وویل چه هیچ دریم هیواد ته د تک لپاره کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت یک و نیم سالی که اینجا مودیم هر جایی که مثلا نیمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا به هیچ جایی غیر از این پاکستان.
په دې یو نیم کال کې مو چې هر چیرې ایمیلونه واسته ولکم جواب مو ترلاسه نه کړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کېدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په روسیه کې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو د افغانستان د ولسی جرګې د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د هینا رباني کهار په شان د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبه په ورځ د اپریل پر 12مه جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کیږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان معترضې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پنځه مادیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړی په دې ناسته کې د مدرسو یو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواسته اول مایی بود که اشخاصی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن اولین حقوق بشر اولین
زمون لومړنی غوښتنه ده و هغه کسان چې د اگست 15مې وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري او ښځو حقوقو فعالین پخوانی پوځیان ترنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي او زموږ دریمه غوښتنه
د فوزی کوفی په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه سوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک سوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10مه نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لیږدول سي دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي و چې دوی د ګواښونو له امله دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو، ناقانونه اعدامونو، خپل سرې نیولو، شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې له امله یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې تمکیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوی دی. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې له 4,000 ډیر په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر کډوال چې تازه له پاکستانه راستانه شوی او د تورخم په جوړ شوي کمپ کې استوګن دی وایي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سم لاسنیوی نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنري په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې له 14,000 ډېر یې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر لسمې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 1.5% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ له 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بیا اسناد او د غراز د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ای سی سی یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوی کم کې استوګندې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چ نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دی ول ارګان مې دی یو لکه زوی مې دی لاس مې اسکو کور والا مې دا سې د ژوند مسلې د ژوند تکلیف ده وړي ورځي چای ګورا لوبیا نور دا سې فرکه مو واسې نن کوم دی غزا لکه یا هر څه ته ضرورت لرو حکومت کوم سره وسیو.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي.
بدل چې چاپه وسته کزی هم ټوله ویوړې د ټول نه د پیوار کارټونه واخیسته لس 15 پیوار کارټونه ځان سره ویوړ مارتوز د غزې او د فلسطین هم قسم خوده کده شال لګا دم برای مې رمز په ټول مشران غو کوم چې افغانانو غو مخري
که څوم له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او له پاکستان غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلی. خو وړ مورز د اپریل په 10 د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستيال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الجل موده نه غسول کیږي. نو موري وویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ای سی سی کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 1,900 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,500 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو پر انټرنیټ کې هم خبرونه لري او پر انټرنیټ سربیره د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ 1290 چپو او په لاندو چپو کې اوریدلای شي. بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیګ له پاکستان د افغان پناهغښتونکو د وستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو میشت افغانان اندېښمن کړي چې درې هیوادونو ته د تک کې سونه لري. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت هغه خبرداري اندېښمن کړي چې ورته ویلي دي چې د اپریل تر پای باید ووځي کنه دوی به هم ممکن افغانستان ته ډیپورت کړي. له همدغو کډوالو سره چې درې هیوادونو ته د تک په نیت هلته په پاکستان کې دیرا دي زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور پرې راستولی دی.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناهغښتون کې چې د درېمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تک کې سونه لري. له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دوی وای په افغانستان کې ژوند د مرګ لګوا خو په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتون کې وای د پاکستان د اعلان لمخې په دې هیواد کې میشت ډیری مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالانو د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورت لګوا خ سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایسایوي کیس لري د نوم د نه خودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسئله تر ټولو ډیر هغه چاته جدی ده چې هغه په تیر جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوښنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډیر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقوقو فعالان، د ښځو د حقوقو فعالان، خبريالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندیښنې وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته د جنوري په 6مه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
وسم ورزو خوست د خوست ولایت د تنیو پولیس والی کې ځای خلکو د بادامو ترشلو ډیر باغونه ایخي چې د هغوی په وینا سکل به حاصل هم وکړي. دوی زیاتوي چې د بادامو د باغونو له جوړولو هدف دا دی چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوی ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپل کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تنۍ ولسوالۍ د دخه یو اوسیدونکو په خپل هغه غریزو سیمو کې د بادامو نیالګي کې نیولي او باغونه جوړ کړي چې په خوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه لونه او ځنګل سپین شوی ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو ترشل زره ډیر نیالګي کې نیولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. دا تنۍ د دخه یو اوسیدونکو نقیب الله ول
دغه ابتکار د دخه یو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریزه لکاوي چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. ساکل به ان شاء الله دا باغ تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خکلای ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تنۍ اوسیدونکو وایي د بادام باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی ځایونه بیا شنه شوي، بلکې تر څنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې ده. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي غازی وویل
دا زینه دغه څه خلوص پته وي همې کې کلی مشورونه تصمیم ونیو چې په دا کې مقصد بوغ جوړ کړي د بدون کېنوي بدون زړګونځي مټک یوخ په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه کولی شي سمسره بش.
د تنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي کنيګ دي ځای کې غرونه دښتې غونډې او داسې ځایونه وي چې کرنه او نور برخو کې ورڅخه استفاده نوي شوي په ورته توګه دی پکې ونی او نیالګي کې نوي
دې په را باید بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې خکور ور کوي خو دا کې دا ونه اې د اقتصاد کې مهم رول بولوبوي.
بلوري ته ځوی مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو په تڼیو او په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو دپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریزی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایي او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو ته دوهم پړاو غونډه ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې خبرې اترې مثبتې او راغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې که ایران د خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرایل په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. متحده ایالات د ایران د یورانیم او د زیرمو په اړه مخ په زیاتېدونکي اندېښنې لري. تهران بیا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري او د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اپریل د 19مې خبرو اترو په اړه شوې موافقه اعلان کړه او ویل چې د راتلونکي غونډې موضوع به د تړون عمومي چوکاټ په اړه بحث ته وقف شي. امریکا او د نړۍ نورو قدرتونو د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون ته ورسېدل، خو ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون څخه امریکا وایستله او دا یې په تاریخ کې تر ټولو بده معامله وبلله.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوس راځو دي چې اکثره ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټه لري؟ خل دوی ته څه ګټه لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمیر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع غږېدلې ده. سنا کاکړ دا راپور پرې چمتو کړی.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګډه مړاسمه مړه سنا افسلالنګو
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وا د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېرې ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نمونه ورتګ دي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه خي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه د حیوان او د انسان رسم سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسم زده نه، کله اوس مو چې رسم کم انسان رسم ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسم کم
ډیره ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نوې ډېر تعریف اوریدلې وي یا هم دا غوی لخوا ورته ویل شوی وي چې لوی شي یا لوی شي نو داسې کس به در نه جوړیږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وای دا غوړي راتلونکي کې د رسم خوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا شاو پرات
رسمونه خو جوړوم، زده می دی او خوښ می هم دی، لکه یو مرغۍ یو هیلې، ځکه مې خوښیږي چې وړم راتلونکي کې د رسم خوونکي سم.
داینده می خوایم یک معلم رسم شوم.
د کابل په اوهنسی کې د رسم خوونکي او انځورګری سارا سیدی په باور رسمونه و انځورونو سره د ماشومانو د بیکچ مینې یو ښکار دلیل تفریده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح و انځورګری سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ سارا سیدی په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1.5 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې، ترڅو د هغوی علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې د خبری خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. تاسو به خبري چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې ایران هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه پراخه کی، په دې اعتراض کې ایرانی چارواکو ویلي چې سکل به د ایران او د فرات ترمنځ یو سړک هم په پخ ډول ورغول شي. دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری اړیکې څومره دي، په همدې اړه زمو همکار د سوداګری خونې له مشر خان جان الکوزي سره مرکه کړي.
زمونږه زیاترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سات کم 3 میلیارد ترسیږي زمونږ واردات، او دا غي نه رسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او گاز تیر وړو، او زمنان د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم مونږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته. ده خو رس پور رس کمیږي، تقریبا 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت هم په خوا لرل وسته، او 700 میلیونه ترټیټ شوی دي.
او الکوزه سم ته صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثره زراعتي دي او معدني دي، نو زراعتي صادرات زمونږ اکثره پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې مونږه وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لري.
ټول همسایګان سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ماغه نه میوه لري. اما معدن هم ځي بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي مشر خانجان الکوزی و.